ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15 منېټه ده په سلام پښتونخوا کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په پاکستان کې د سنت ټاکنې د عمران خان لخوا د صوبایي سملې د ماتولو غواخ د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورونو ګلې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین ترڅنګ په زابل کې روان عملیات د خبرونې د سر موضوعات دي نړیوال او سیمه ایز راپورونه هم لرو سو خوږی سندرې به درته هم وړاندې کوو خو اول خبرونه پرمې د مشال د خبرونو سرټکی نن به د پاکستان د سینټ په اتو سلويختو څوکو ټاکنې کیږي عمران خان وایي چې د سینټ انتخابات کې درغلي وشوانو د خیبر خوب پښتونخوا اسمبلی به ماتوي په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر په یو برید کې زخمی شوی دی او ستمشال د خبرونو تفصيل نن د پاکستان د سینټ د اتو سلويختو څوکو لپاره ټاکنې کیږي د پاکستان د انتخابي کمیشن چارواکي وایي چې د غوټاکنو لپاره به صوبایي او د قومي اسمبلی پارلماني غړي د سلور وړو صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی په ودانه کې جوړ شوی پولینګ بوتونو کې د سهار 9 بجو نه تر مازیګر سلور بجو پورې وټونه اچوي د اتو سلويختو سینټرانو د غړیتوب د مودې ختمېدونې پس من د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په 12 خالی شو نشستنو د پنجاب په 11 د سند په 2 او د قبایلی سیمو په سلور خالی شو نشستونو انتخاب کیږي د دې ترڅنګ په وو عامو نشستونو د ټیکنیکلټ او خوځو په ځانګړي دوو او د اقلیتونو په یو خالی شو نشستونو به هم نن ټاکنې ترسره کیږي بل خو نن سهار د پاکستان د ولسمشر د دفتر لخوا خبرې شوې د یو صدارتي فرمان لمخه د قبایلی سیمو د پارلماني غړو نه د یو پارلماني غړي په سر د سلور وټونو اچولو حق واپس اخیسته شوی او اوس په دغه پارلماني غړي سړی سر یو ووټ کارول شي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې کچري د هغه د ګوند پارلماني غړو د خپل ګوند د سینټ امیدوارانو ته وټونه ورنکړ نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی به ماته کړي عمران خان په دې موقع زیاته کړه
جو ہم نے جن کو ڈائریکٹ کیا اور اپنے سینیٹرز کو ووٹ نہ دی تو ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے
زمونگ دا ہدایت و مطابق چا سینیٹرانو تا ووٹ ور نکڑو نو ہاوی با مونگ دا پارٹی نا اوباسو کچری پا لوی شمیر کی زمونگ کندیدانو لا ووٹ ور نکڑے شو او ہاوی پا لوی شمیر کی خپل زند خرس کرو نو اسمبلی با ما تکڑو او بیا دا سر با ٹاکنی او کرو
اور انہوں نے اپنی ووٹ بیچی ہے اسمبلی ڈیزالو کریں گے ری الیکشن کروائیں گے
عمران خان د سینټ په دی روانو ټاکنو کې د خپل ګوند یو پارلماني غړی جاوید نسیم پسلهغي د خپل ګوند نوښته دی چې د سینټ د یو آزاد امیدوار تایید کوننده جوړ شوی و افغان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نور هم پراخ شي اشرف غنی دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ایس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال وکړه ایس جی شنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ولسمشر اشرف غنی ته د هند سفر بلنه هم ورکړه د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف وسلوال د خاکي افغان پولیس والي کې وجل شوې دي چې نیمایي بهرني اندي د چارواکو په وینا په زابل کې د یو ډیر شو تختول شو افغانانو د خوشي کېدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ورنکړه نو د تیر نه په ورځ عملیات پیل شول یو افغان پوځي چارواکي عبدالحمید حمید تیر ورځ مشالې لته وویل چې په وجل شو کې یو بهرني خزه هم ده او یو بل بهرني خزه چې پوځي جامې لرلې ژوندې نیول شوې ده د زیاته کړه
تقریبا نفر مخالفین د نوزای نسط لری دي او په هغې کې دوه مهم قمندان نامه دي چې قمندان حکمت الله چې په ینت مشهور وه همدغه نفر یم کوڅ کړي وو هغه ته د نوزای نسط للی دی د یان په نامه باندې یو بل قمندان یې د نوزای نسط للی دی یوه ښځه چې قمندوي دریشي اغوستې وه خارجۍ د هغه د نوزای نسط للی یوه مخ نیولې ده د هغه د مخ سره زخمي ده
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسوالو یو دیش کسان پر لوی لار له دوه بسونو ښکته کړل او له ځان سره بوتلل دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. سپینې ماڼۍ پخلی کړی دی چې د جنوبی کوریا په سرخار سول کې د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر مارک لیپرد په یو برید کې زخمی شوی دی. خو زیاتوي چې د ښاغلي لیپرد زخمونه مرګونې نه دي. د جنوبی کوریا د یوې خبري ایجنس یون هاپ د راپور له مخې دغه برید کوونکي کس پس له هغې نیول شوی کله چې د ښاغلي لیپرد مخ په بلیډونو وسیرلو. راپور زیاتوي چې دغه برید کوونکی د سول ښار په مرکز کې د ناشتې پر مهال یوې غونډه کې د جنګ مخالفه نارونه پس په ښاغلي لیپرد برید وکړ او هغه یې زخمی کړو. خبر ایجنس یون هاب د امریکایي سفیر مارک لیپرد یو داسې تصویر خپور کړی چې پکې هغه خپل ښی لاس په مخ ایښی دی او ګس لاس نه ویني روانې دي او یو روغتون ته ننوځي. روانه اونۍ امریکا او جنوبي کوریا په ګډه جنګي مشکونه هم شروع کړي دي چې له امله یې شمالي کوریا سره په کړکیچ کې زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې مخطلې چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورتحال باره کې نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری په سویټزرلینډ کې د خپل ایراني هم منصب جواد ظریف سره د درې ورځنو خبرو اترو نه سمدستي پس تېر ورځ ناوخته ریاست ته رسیدلی دی. ایران سره دغه خبرې اترې په دې مخ روانې دي چې کچري ایران د یورانیم غني کولو ایټمي پروګرام بند کړي نو په بدل کې به ورته په اقتصادي بندیزونو کې رعایت ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن به جان کیری د سعودي عرب نوي بادشاه شاه سلمان سره ویني او پس له هغې به د خلیج د همکارۍ د کونسل د غړي هیوادونو لکه د سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحد عرب اماراتو خارجه وزیرانو سره ملاقات کوي. او وروسته خبر ده چې د شام د بشري حقوقو د سار ډلوي چې لږ تر لږه څلور دیرش پوځیان او یاغیان د شام په حلب ښار کې تېره ورځ ووژل شول. د شام د بشري حقوقو د سار ډله سرګندوي چې لومړی د شام د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. په برېټانیا کې د بشري حقوقو دغه میشته ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. عمران خان وایي که د سینټ په ټاکنو کې درغلي وشوه نو اسمبلی به ماتوي.
اور انہوں نے اپنی ووٹ بھیجی ہے، اسمبلی ڈیزالو کریں گے، ری الیکشن کروائیں گے.
د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو کورنۍ په ستاره جرأت میډل ورکولو خوشاله نه دي.
دا ستاره شجاعت چې کم یو دی یا تم غي شجاعت چې دی دا د ټولو نه هغه فورت کیټګری کې ناراضي.
د سینټ د انتخاباتو په حال نیخ پنیغه او نړیوال او کورنۍ راپورونه به هم وري. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې نن په پاکستان کې د سینټ په خالی شو نشستونو باندې انتخابات کیږي. همدا مهال سره د اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون د لارې ملګری شوې ده. دینه به نور تفصیل وپوښتو. رابعه ستړي مشي، په خیر راغی. سهار دې په خیر. او کداره ته وویل چې د سینټ دا ټاکنې به کله پیلېږي؟
پېښور کې د انتخاباتو د
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه اوري. اوریدونکو د یو تکنیکی غلطه له وجې نه موږ تاسو نه معافي غواړو. ورزو رابعه اکرم خان ته چې د سنټ د انتخاباتو په اړه باندې د غوښتنې تازه حال پوښتو. رابعه ستړي مشي، په خیر. هغه سهار دی په خیر. او دا راته وایي چې د سنټ دغه انتخابات په کله پیلېږي؟
ډیره مننه بابل صاحب. نن 9 بجې د پاکستان د سینټ د اته څلوېښت سیټونو لپاره اسلام آباد، قبایلي سیمو، د څلور واړو صوبو خالي سیټونو باندې به چې کوم د ووټونو اچولو وخت دی، هغه قومي اسمبلي او صوبایي اسمبلیو کې چې دی هغه شروع شوی دی. د الیکشن کمیشن مطابق دا الیکشن به د خفیه رایې په ذریعه کیږي. د ووټونو اچولو عمل به د تر مازدیګر څلور بجو پورې قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې جاری وي. دا شان بابر صاحب د الیکشن کمیشن لاره ښه قومي او صوبایي اسمبلیانو ټولو غړو ته موبایل فون او کیمرې د نو وړلو هدایات جاري کړې شوې دي. د دې علاوه نن به چې کوم د انتخابات دي نو دا خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په 12 خالي شو سیټونو، پنجاب کې په 11، د سند کې په 2، د قبایلي سیمو کې په 4، اسلام آباد کې په 2 په دوه شنې سیټونو باندې به هغه الیکشن کېږي. او د دې نه علاوه چې کوم دی په اوو عام سیټونو د ټیکنوکریټو او د ښځو په ځانګړي دوه دوه او د اقلیتونو په یو خالي سیټ په هم نن انتخابات کېږي.
عربیا داسې هم ویل کېږي چې نن د صدارتي ماڼۍ لخوا کوم فرمان جاری شوی.
بالکل، ما غیر اخته روانه هم چې د فاتح انتخابات په اړه یو نوی صدارتی آرڈیننس جاری شوی دی. د 70 لاندې کال 2002 صدارتی حکم نامه چې کومه ده هغه واپس اخیستل شوی ده. د آرڈیننس مطابق چې دی د غړي د څلورو ووټونو اچولو حق هغه ختم کړی شوی دی، او اوس په د فاتح چې کوم د قومي اسمبلی غړي دي هغه به صرف یو ووټ اچوي. د دې نه علاوه د سینټ انتخاباتو کې د هاوس ریډنګ یا په بیه د ووټ اخیستو په اړه چیف الیکشن کمیشنر ویلي دي که سینټ انتخاباتو کې د چا باندې دا تور ثابت شو نو د هغې خلاف به سخته کاروایي کېږي. او دا هم ویلي دي که چا سره څه ثبوت وي نو هغې د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي، الیکشن کمیشن به پرې کاروایي کوي.
ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رابعه اکرم خان مورید چې تاسو ته ویل چې په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو لړۍ پیل شوه او په صوبایي سملو او په قومي سملو کې به د غوټونو ترنن مازیګر پورې جاری وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دې موضوع کې پاتې کیږو. او دا چې د دې سنټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سوانډه ده، په دغه کې څه حالات دي، سیاسي ګوندونو څه جوړښتونه کړي، په دې اړه باندې خالد خان نه دا تفصیل اورو.
پیښور کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي مرسیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا د پښتونخوا صوبې نه د سینټ 12 چوکو د پاره د 20 امیدوارانو په مینس کې مقابله ده، کوم کې چې زیاتره سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. دا د په وینا د سینټ 2 عام چوکو د پاره 12 امیدواران، د علما او ټیکنوکریټس 2 چوکو د پاره شپږ، د زنانو د محسوس نشست د پاره شپږ، او یو اقلیتي سیټ د پاره 3 امیدواران په میدان کې ولاړ دي. پښتونخوا اسمبلی کې د ممبرانو ټول شمیره 140 رشته، چې شپږ 50 پکې د واکمن پاکستان تحریک انصاف، 12 د جمعیت العلماء اسلام، 14 پاکستان مسلم لیگ نواز، 10 د قومي وطن پارټي، 8 د جماعت اسلامي، او 15 د عوامي نیشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لري. په پښتونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد چې ټول شمیره یو کم او یا جوړي په شریکا او امیدواران ادرولی دي، چې 15 پکې د پاکستان تحریک انصاف، سراج الحق د جماعت اسلامي له اړخه، او لیاقت خان ترکه د عوامي جمهوري اتحاد له اړخه دي. خو بیا پیښور کې د الیکشن کمیشن مرسیال ډایرکټر خوشحال زاده په وینا په جنرال سیټ یو امیدوار ته کم از کم 14 اوټونه پکار وی.
جنرال سیټ سی اپ نشه سنل نو د دې کوټم غوډه کو چې یار دې کې هر یو کاندیدټ لپاره په څومره اوټونه پکاري نو هغه تقریبا 16 زمونږ د غریب اوټونه پکار دي د هر یو کس د غیر لپاره. د دې نه علاوه د خواتین او ټیکنوکریټس کې چیرې دا تقریبا راځي موږ سره 343، او د نان مسلم لپاره دا 63 راځي 35.
په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 350 تا، خو دغه ګوندونه لا تر اوسه پورې د سینټ په الیکشن متفق شوی نه دي، کوم کې چې ځنې مالدار او شتمن امیدواران هم ولاړ دي. او دغه یو اندېښنه مخې ته راغلی ده چې پښتونخوا اسمبلی کې دا تیر وختونو په شان د سینټ انتخاباتو کې یو ځل بیا د اوټ خرڅولو او اخیستلو روایت ژوندی پاتې شي. خو بیا د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د اوټ خرڅولو او اخیستلو تر اوسه پورې سکلک ثبوت مخې ته نه دی راغلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې امیدواران په دوی مترجی یا شمیره کې بریالي کېدی شي.
مثلا په عام نشستونو کې یو کس ته پکار دي 14 سوټونه، او هغه واغستل په هغه کې 6 سوټونه، نو دا سلور چې دینو دا د دنه زیاتی دي. دیبا هغه کوټه ته ورسی دا سلور چې دی کنه دا بمنګا بل کینډیډیټ ته مخه ترانسفر کو خو پاغي باندې دا غي الیکټر کم انتخاب کونندگان دا الیکټر دا مارکړې دي چا په فیور
دا یادونه دا چې دا پښتونخوا نه دولس سینیټران چې شپک پکې عوامي نیشنل پارټي پنځه د پاکستان پیپلز پارټي او یو د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري بخپلا د شپک کالو موده هم پر روانه میاشت کې پوره کړی دا کوم پځې چې دولس نوې منتخب شوی سینیټران به سوګند پورته کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په پاکستان کې د سینټ انتخابات کیږي تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي کچرې په پښتونخوا کې د هغه د غونډو دا خود غوند غړو په لویش میر سره د خپل ووټونو ووټونه خرج کړل او خپل کاندیدانو ته ووټ ورنکړو د پښتونخوا اسمبلی به ماتوي او بیا د سره به ټاکنې کوي په دې اړه باندې نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې ورو
تیر مازیګر په پښتونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او د اتحادی غوندونو د مشرانو او د صوبایي اسمبلی د غړو سره د ملاقات وروسته په خبری کانفرنس کې د خپل غوند غړو ته د دړکې په ډول وېدی دي چې کچري د سېنات په انتخاباتو کې هغوی خپل کاندیدانو له ووټ ورنکړو نو د پښتونخوا اسمبلی به ماتوي او بیا به د سره ټاکنې کوي
جو ہم نے جن کو ڈائریکٹ کیا اور اپنے سینیٹرز کو ووٹ نہ دی تو ہم ان کو پارٹی سے بھی نکالیں گے
زمونگ دا ہدایت مطابق چا سینیٹرانو تا ووٹ ور نکڑو نو ہاوی با مونگ دا پارٹی نا اوباسو او دا ہاوی پزد با پا عدالت کی ہم کاروائی کہو کچری پا لوی شمیر کی زمونگ کاندیدانو لا ووٹ ور نکڑے شو او ہاوی پا لوی شمیر کی خپل زند خرس کرو نو اسمبلی با ما تکڑو او بیا دا سر با ٹاکنی او کرو خود صوبائی اسمبلی د ماتولو د دې دړکې پاړه د پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د عمران خان د دې دړکې نه معلومیږي چې هغه د خپل ګوند د اسمبلی په غړو کنټرول نه لري او په دې وجه جذباتي خبرې اترې کوي
تو ګورو چې هغه خپل ممبران نشي کنټرول کولای او هغه د اسمبلی د ماتولو خبره کوي موږ دا ګڼو چې دا جمهوریت سره مزاق کوي عمران خان جذباتي انداز چې دی عمران خان صاحب خپل کړی دی نن چې هغه د ریفارمز خبره کوي یا نن چې هغه په آئین کې د ترامیمو خبره کوي دا خبره خو ټولو پاکي عمران خان ته کولی چې په اسمبلی کې کښېنه چې په دې سیسټم کې کوم ځای کې کمزوری دي چې هغه کمزوری مشترکه طور باندې دغه کمزوری لر کړو
خو عمران خان وایي په پاکستان کې تل د سینټ په ټاکنو کې د اسمبلی غړو خپل ووټونه په پیسو خرڅ کړي دي او د دې روایت له وجې هغه ته هم یو تن د 15 کروڑ روپو وړاندیز کړی و خو د خبریالانو په پوښتنه عمران خان د هغه تن نوم ونه ښودلو او وی ویل زه ځکه د هغه نوم نه څرګندوم چې هغه تن دا ګومان کولو چې دا روایت دی چې پیسې به ورکوي نو سینیټر به جوړیږي هغه سړی دومره بد سړی نه و نو ولې زه د هغه نوم څرګند کړم د 150 کالو راهسې په پیسو سینیټران جوړیږي نو هغه وویل چې زه به شوکت خانم روغتون ته 15 کروڑ روپۍ ورکم او سینیټر به جوړ شم خو ما د هغه دا وړاندیز ونه منلو د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د همخیال ګروپ له وجې د یاد ګوند مشر عمران خان د سینټ د انتخاباتو په اړه په خبری کانفرنس کې پر امیده نه ښکارېدلو او پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند یو غړی جاوید نسیم د پارټۍ نه هم ویستلی دی
دا مشال ریډیو ده
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع ترا ګرځوم د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف په آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې شهید شوی ماشومانو او د سټاف غړو ته د تمغه شجاعت او سیدار شجاعت ورکولو سفارش د منځورې لپاره صدر ته لیږلې ده. په دې اړه باندې د شهید شو ماشومانو د وزیر نواز شریف دې ګام ته په سن نظر ګوري نو را دي چې وورو د پیښور څخه د زلان یوسفزی په دې رپورت کې.
آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی د اتم کلاس د کوونکی دیارلس کلن صاحبزاده عمر خان تر شاه محمد وای چې تر ټولو اول خو په ای پی ایس باندې د برید کولو مخه نیول پکار وو او اوس د حکومت ذمہداری جوړیږي چې د تمغو او اجازهونو په ځای په آرمی پبلک سکول پیښه کې اغیزمن شو کورنو ته انصاف ورکړي.
موږ له کوشش کوو خپل طرف نه چې دی واکینه ریکور شو او دی چې دی کنه بیا یو د شوشه جوړ کی کمیسر په تر دې میډلز ورکی یا میډلز ورنکی نو هغه خو واپس نشي راتلی کنه جی. کم از کم اټلیست موږ ته چې کوم انصاف پکار دي چې هغه انصاف آرمی
پبلک سکول شہدا فورم جنرل سیکرٹری اجن خان وائی چې تمغه شجاعت یا ستارے شجاعت د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره ډیر وړو کې اعزاز دی.
زما په نظر باندې دا مون سره اسی یو غپ لا ګولو دی کی چې کم یو دا سی یو شیم نشتره چې هغه ته د مونږ د ماشومان واقعي چې کم یو دی دا چې کم نوې جنریشن را روان دي چې دا غي او سلف زی از ای او شي دا دا ستاره شجاعت چې کم یو دی یا تمغه شجاعت چې دی دا د ټولو نه هغه فورت کیټګری کې ناراضي هیڅ نه دی نټینګ ضرور د نشانه هیدر ور کړی شي ځکه چې د آرمی په سکول کې دار څه شي وي او په کومه طریقه چې هغه مقابله ماشومان وکړي دا نو حق دا غي دا جوړیږي چې پکار دي چې دی له دا ور کړی شي.
نو موړي جاتوی چې پروز دوه کې بعد د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم غونډه را بللې شي چې پکې بعد تمغه شجاعت او ستاره شجاعت قبلولو یا نه قبلولو په اړه فیصله کیږي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د پولیو خلاف د هڅو په لړ کې خیبر پښتونخوا او مرکز ماشومانو ته د ناروغۍ ضد ساسک ورکولو او په اړه د پوهاوي یو پروګرام شروع کړی دی. دا چې یاد پروګرام څه دی او څنګه خپل هدفونه ترلاسه کولی شي په دې اړه ملیحا امیرزاده دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا قبایلی او نیمو قبایلی سیمو کې د پولیو خلاف د صحت کا اتحاد نومي ګډ پروګرام شروع کړی دی چې مقصد یې لسیمو د ناروغي خاتمه کول دي. لدې مخکې تیر کال صوبایي حکومت د صحت کا انصاف په نوم د پولیو په ګډون د یو شمېر ناروغو خلاف کمپین شروع کړو. د ګوزن خلاف په کمپین کې کارکونکي د صحت چارواکي وای چې نوی پروګرام د مخکینو کمپینونو نه جدا دی او دوی هیله مند دي چې د نورو په پرتله زیات کامیاب ثابت شي. د فاټا او خیبر پختونخوا لپاره د یونیسف د پولیو د پروګرام یو چارواکي ډاکټر بلال احمد وای
د صحت کا اتحاد د دې الیکشن د تیر کال ډیفرنٹ په دې کې نه چې تیر کال پروګرام زیات فوکس او په پېښور کې او بیا اخر نی سلو راوند شو په یو درې اضلاع کې دې ځل چې کوم دې دا پروګرام په خیبر پختونخوا کې هم دې په 12 اضلاع کې او په فاټا کې هم دې دیکھیے 12 اضلاع په خیبر پختونخوا کې دي او په فاټا کې چې کوم دي 3 ایجنسیاں دي او 2 ایف آر دي په دې ایریاز کې بعد راؤنڈز کیږي او دې ہیلتھ کیمپس لګي او دې نه علاوه ډېر انټینسیو کمیونیکیشن کمپین دی کمیونټی ته میسجز ورکړي په ریډیو باندې په ټی وی باندې کمپین چلیږي لګیا دی. موږ کوشش دا دی حکومت دا وي چې تمہارو ته سیکورټی پرووایډ شي نو دې سره به انشاء الله کوالټی آف کمپین ښه شي.
ډاکټر بلال وای که څه هم په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې اوس هم موجود دي خو دوی د پولیو خلاف د نوي پروګرام پاړه خوشبي ندي
تاسو دې پروګرام ته ګورئ نو زموږ خو درځي ډېر امید دی ځکه چې دې لپاره یو پورا پلانینګ شوی دی. موږ ته فائدہ به کل درک شوی دی چې به کل موږ لپاره هغه نارت ولا هغه ایشو چې کوم ډېر زیات ایشو هغه نشته ځکه چې الریډي نارت خلک راغلي دي هغه ویکسینټ شوی دی. ساوث وزیرستان چې کوم د کلونو ان اکسسبل الله تعالی شکر دې د تیر د رسور مېستو نه الته موږ ما شومان لګیا دی ویکسینټ کوو په خیبر پختونخوا کې ډېر ازلا کې حالات ډېر برو شوی دی کمبل خښوي دی شان دی رات پیخور کی او پتانگ کی لگ مسائل شتا خو حکومت انشاءاللہ رانوانی او حفظ دو کی ویزٹس بکی او اگر بگوری چیر دی کسا مسائل دیا نو زمان امید دی کہ انشاءاللہ دی کالبا کیسون تعداد در تیر کالبا مقابلہ کے انشاءاللہ دلہ دیر زیاد کمی ہے
دا پولیو دا مخنیوی پا خاطر دا پیخور زیلی انتظامی یوش مرحاغ پلارو نهم نیولی دی چاچی خپلو ماشومانو تا دا پولیو زید ساسکو ورکولو نا انکار کولو دا پیخور دا ڈپیوٹی کمیشنر ویان فیروز شاوائی دا سی سلور سوا اویا کسان نیول شوی دی چی دا دی یکین دانی روز تا بخوشی کی گی چی دوی بخ پلو ماشومانو تا دا ساسکو ورکولو نا انکار نکوی
470 پیرنس رسیو آگے کے بے پرون خلق رال نو بے تا طریقے کارو لجو کو چی دوی با پولیو سرٹیفکیٹ رالو زان سارا نن اگوی کی سین دیزی کٹا دی درخواست مون تو وصول شوی پاگے کی اگوی پولیو سرٹیفکیٹ سراؤڑی چیرا مون پلو ماشومان تا کتری واج چاولی پیڈے وٹی مون سراؤڑ کو چیرا بلکل زواب ہے آئندہ پارا ماشومان تا پولیو کتری چمو نور سو گمتی نہیں سارو پنج سین دیزی کٹا دیز کسانو چی کم رہی دیا با نن ما دیگر ما خامی سبا سارو شی ایک ازا پورنٹی والا منگا بے دپاره چیرې کدی مهم کې څوک انکار کوي هغه تاسو سره کوي خو هغه کې به له څوک نه ریپورت شوی دي چې تاسو یې کته هغه کسان دي چې هغه نه صرف خپل ماشوم له کته نور دي بلکې هغه خلکو ته مو چې تاسو مور کوي
پاکستان په هغه درو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 300 کیسونه مخې ته راغلو چې زیاتره پکې لفاټه او خیبر پښتونخوا وو
دا مشال ریډیو ده
اردن کو مشال ریڈیو تغوگی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان زابل ولایت د زابل کې د افغان پوز چارواکي وایي چې د دیر شو یړغمل شو مسافرینو د خوشی کېدو لپاره پروانو عملیاتو کې اته سلويخ کورنی او بهرنی جنگیالي نیولې دي نور تفصیل محمد صادق رښتې نه راکې
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تشتول سو هزاره مسافرینو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومندوز باکونه هم راغلي د کندهار هلمند او زابل کومندوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکی افغان ولسوالي چې اوس پکې یرغمل سوي مسافرین ساتل کیږي له درو خواوو په معاصره کې ده په جنوب کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید وویل چې د پیل سو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله 43 کورنی او بهرنی جنگیالي له منځه وړي هغه زیاته کړه چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشوره په همت سره وو او دغه مسافرین یې تشتولي به هم وژل سوي د پوینا چې په وژل سو کسانو کې دوی د نه بهرنی شزي چې د کومانډوز باکونو درشي اغوستي وي وژل سوي او یو یې په ټپي حالت کې ژوندې نیول سوي
تقریبا مخالفین به موضوع نسط لری دی او پاگه کی دو مهم کماندان نامه ایدی که کماندان به حکمت الله چه پایمت نشد و هم در نفریم کس کلی و اغاد به موضوع نسط لری دی دایان پنامه باندی و بل کماندان به موضوع نسط لری دی دو خزا که کماندوی دریشی آغاستی و خارجی در غد ما بین سطح لگه یو همون خنیولی در غد مو سر زخمی ده
ده 215 متل کلی اردو کماندان هم در دول و بیل چی در عبدالله کاکر پنوم حقا کماندانی هم پا تپی حالت کنی ولی چی پا زابل که زان ده داعش یا اسلامی دلی مسول معرفی که و ده ده پا وینا عبدالله کاکر حقا طالب کماندانی چی خلگو ته ده ملا عمر ده وجل که دو او ده سپین بیرخ پر زای ده تور بیرخ سخه ده پیروی کبولو ویلی دی
مخالفتونه پکې وو چې عبدالله کاکر مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري ملا مزمر مل دی اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو دا ډېر هم نه دی دغه د موږ په سابقه پخواني طالبان دي د لسو تر 15 نفرو خارجیان وو چې هغه هم د مابین سه ولاړل
دا په تېرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي چارواکي وایي چې د وژل سو کسانو ډیره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهیږي چې زیاتره د قرغیزستان اوسیدونکو ښکاری
اوردونکو تاسو مشال لیدو ته غوږی اوس د صادق افریدی په غږ باندې د امن داسندره
Thank you. غواړو خپلو کورنیو کې دوازونه تل غواړو
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبرونه سلام پختونخوا اوري او اوس په سلام پختونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوه راځي چې وورو د خبرونو لنډیز نن به د پاکستان د سینټ د اتو سلويختو سوکو لپاره ټاکنې کیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن چارواکي وایي چې دغه ټاکنو لپاره به صوبایي او د قومي اسمبلی پارلماني غړي د سلوړو او صوبایي سنلو او د قومي اسمبلی په ودانۍ کې جوړ شوي پولنګوتونو کې د سهار 9 بجو نه تر مازدیګر 3 بجو پورې وټونه اچوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې کچري د هغه د ګوند پارلماني غړو د خپل ګوند د سینټ امیدوارانو ته وټونه ورنکړل، د خیبر پختونخوا اسمبلی به ماته کړي. افغان ولس مشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخ شي. د افغانستان د زابل چارواکي وایي چې تر 500 ډیر حکومت مخالف وسلوال د خاکي افغان په ولسوالۍ کې وژل شوي دي چې نیمایي یې بهرني هم دي. سپینی ماڼۍ پخلی کړی دی چې د جنوبی کوریا په سرخار سول کې د دغه هیواد لپاره د امریکا سفیر مارک لیپرټ په یو برید کې زخمی شوی دی. خو زیاتوي چې د ښاغلي لیپرټ زخمونه مرګونی نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته په دې مخه تللی چې د ایران د لنجمن ایټمي پروګرام په اړه د مذاکراتو د صورتحال باره کې نن د خلیج عربي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلي کیری په سویټزرلینډ کې د خپل ایراني همنصب جواد ظریف سره د درې ورځنیو خبرو اترو نه سمدستي پس تېره ورځ ناوخته ریاض ته رسیدلی دی. د شام د بشري حقوقو د سر ډله وایي چې لږ تر لږه 3 دیش پوځیان او یاغان د شام په حلب ښار کې تیر ورځ ووژل شول. د شام د بشري حقوقو د سر ډله سرګندوي چې لومړی د شام د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز موږ درته وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځنو ورشفانو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړی را دی چې دا اور
ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو لیکلې ده. اداریې لیکي چې پاکستان او هند په ګډه سره د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې د حل کولو فیصله کړې ده او پاکستان د هند نه په بلوچستان او فاټا کې د مداخلت بندولو غوښتنه هم کړې ده. اداریې لیکي چې ترهګري صرف د پاکستان نه بلکې د ټولې سیمې مسله ده او دواړو ملکونو لپاره په ګډه سره د ترهګرۍ مخنیوي پکار دی. اداریې لیکي چې هندستان حکومت ته پکار دي چې بيد څه قسمه زنده پاکستان سره د جامع مذاکرات شروع کړي، ځکه چې پاکستان نه صرف په دې سیمه کې امن غواړي بلکې امن د دې سیمې ضرورت هم دی. نو دواړو ملکونو لپاره پکار دي چې د خپل منځي شخړو حل د مذاکراتو د لارې راوباسي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریې لیکلي ده. اداریې لیکي چې هند خارجه سیکرتر اس جی شنکر او پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری ترمنځ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوي خبرو اترو د لارې امن مذاکراتو لارې هواره شوې ده. اداریې لیکي چې مذاکراتو د لارې هرې مسلې حل راوځي. نو دواړو ملکونو پکار دي چې د کشمیر، سیاچین او اوبو په شمول نور خپل منځي مسالې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. آج ورسپانې خپل اداریا د سینټ په انتخاباتو لیکلې ده. اداریا لیکي چې د سینټ 250 چوکو لپاره به نن انتخابات کیږي. اداریا لیکي چې په ملک کې کله هم د سینټ انتخاباتو اعلان وشي نو رائے خرڅونه یا هارس ټریډینګ خبرې هم شروع شي. په روانو انتخاباتو کې وزیر اعظم نواز شریف د ووټونو اخستو او خرڅونو لړۍ بندولو لپاره د قانون سازي تجویز هم پېښ کړی و او خیبر پختونخوا اسمبلی د هارس ټریډینګ مخنیوي لپاره متفقه قرارداد هم منظور کړی دی. ادارې لیکي چې د ملک منتخب غړي د نن جمهوریت او جمهوری ادارو بالادستی په هر صورت کې قائمه وساتي او خپل ووټونه د خرڅونو په ځای حقدار خلکو ته ورکړي او د ملک نه د هارس ټریډینګ خاتمه وکړي.
مطبوعات ګارډین ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې اوس په دغه هیواد کې د لاسي ټلیفون لرونکو د ګوتو د نښو پروژه پیل شوې ده، خو قبایلي سیمو کې دا عمل ځکه نشي ترسره کېدی چونکې دغو سیمو کې ګڼ شمېر خلک د افغانستان سیمونه کاروي. بلخوا فارن پالیسي لیکي چې یو افغان میرمنه محبوبه سراج دا مهال په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په موخه کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. برطانوی ورسپانې ګارډین په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو لپاره د خلکو د ګوتو د نښو اغېستو موضوع راغستې ده. ولیکي دا چې په زرګونو پاکستانیانو دا مهال د موبایل ټلیفونونو دوکانونو ته مخه کړې ده، نو د دې معنا دا نه ده چې جوړې موبایل ټلیفونونه اوس پاکستان ته راغلل، بلکې دا د پاکستانی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو هڅه ده چې له مخې هغو ټولو پاکستانیانو لپاره لازمه شوې ده چې لاسي فون لري نو باید د ګوتو د نښو ډیټابیس کې د خپلو ګوتو د نښو تصدیق وکړي. د ورسپانې په خبره کې موبایل فون لرونکو د خپلو ګوتو د نښو تصدیق و نه کړو نو د فون لیکه به قطع شي او کار به نه کوي، نو ځکه اوس ډلې ډلې خلک د ټلیفونونو په دوکانونو ورمات دي او نه غواړي چې ټلیفونونه یې قطع شي. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت یو چارواکي ورسپانې ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي دي چې کله دغه د ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل ترسره شي نو تمه کیږي چې د ترهګرو د لاس نه به د ټلیفون د استعمال دا توکي ووزي او بیا به نشي کولای چې خپلې ترهګري دي کړنې د ټلیفون د لارې پر مخ بوزي. د دغه چارواکي په خبره دا پروژه که څه هم ډیر ستونزمن کار دی، خو د دغه هیواد هر وګړي له پکار دي چې دا یو خپل قومي فرض وګڼي او زر تر زره د خپلو ګوتو د تصدیق عمل ترسره کړي. د ورسپانې په خبره که څه هم د تصدیق د عمل د پاکستان په نورو برخو کې کامیابی سره روان دی، خو افغانستان سره په پوله پرتو قبایلي سیمو کې چرته چې د وسلوالو نفوذ ډیر زیات دی د تصدیق د عمل ناممکن ښکاري او د هغې لوی سبب دا دی چې په دغو سیمو کې په عمومي توګه میشت خلک او وسلوال د افغانستان سیمونه په خپلو لاسي ټلیفونونو کې کاروي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال یو افغان میرمنه محبوبه سراج په دغه جنگ ځپلي هیواد کې ډیره ستونزمنه دنده ترسره کوي، کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځي او په کورونو دننه ښځې په دې قانع کوي چې په کاروباري حکومت او د دغه هیواد په ودانۍ کې خپل رول ولوبوي. د ورسپانې په خبره په افغانستان کې د ښځو د حقونو هغوی د حکومت په هغو تګلارو کې د شاملولو چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوي په مخه جوړیږي لپاره محبوبه سراج د دغه هیواد د شرق نه تر غربه او د شمال نه تر جنوبه سفرونه کوي. ورسپانه زیاتوي چې تر لسیزو پورې د طالبانو او سخت دریدو لخوا په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد له امله د محبوبه سراج دا دنده په حقیقت کې یو ډیر ګران کار دی.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوري. اوس تاسو په یو نړیوال موضوع تر اگرم، امریکا وايي په ختیځ یوکرين کې روسی سرتیری له روس په لوه بلتون پالو سره مرسته کوي. امریکا او غربي هیوادونه وايي کچري په دغه شخړه ز پلیسیمه کې د ډز بندای معاهده ملي نشي نو په داسې صورت حال کې به سخت نړیوال ردی عمل ته ضرورت وي. دا په داسې حال کې چې روس له دغه تورونو نه انکار کوي، واقعي یاغیانو سره مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور مهم
دا امریکایی پوځ اندازه ښایي چې تقریبا 2000 روسی سرتیری په ختیځ یوکرین کې له روس پلو بیلتون پالو ملاتړ کوي. په اروپا کې د امریکایی پوځ کمانډر بن هاجز ویل چې په دغو روسی ځواکونو کې پوځي سلاحکاران د وسلو چلونکي او جنگي ځواکونه شامل دي. هاجز په برلین ښار کې ویل چې له یوکرین سره د وسلو مرسته د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین لپاره په کور کې دننه ګواښ سیوا کولی شي. هاجز وایي چې یوکرین استخبارات له ډزو د بچ کېدو صلاحیت او داسې نور څه غواړي چې ورسره د روسي ټانک مخ ونیول شي. سپینې ماڼۍ تر اوسه یوکرین ته د وسلو ورکولو فیصله نه ده کړې چې د هاجز په خبره واشنگتن د مسلې سفارتي حل غواړي. هاجز وایي چې د امریکا لخوا د دریو یوکرینی دستو تربیتي پلان تر هغې ادرول شوی دی تر څو چې د بیلاروس په سر خارمنس کې د ډزبندۍ شوې معاهده عملي نشي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسي هم یوکرین ته د وسلو د مرستو په اکلام ملاتړ ښودلی. نوموړي په واشنگتن کې د سینیټ د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن د نیټو له لارې کیف ته په وسلو ورکولو ضرور غور وکړي. د ډیمسي په خبره د پوتین حتمی هدف نیټو کمزوري کول دي. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اروپایي مشران په دې رضا شوي دي چې د یوکرین او روس په لوو بیلتون پالو ترمنځ د شوې ډزبندېنا د سرغړونې په صورت کې به سخت رد عمل خودل ضروري شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په ویډیوي کانفرنس کې مشرانو د منسک لوزنامې لپاره د خپل ملاتړ اهمیت په ډاګه کړ. د بیان تر مخه ټول مشران په دې رضا دي چې که پر منسک لوازنامې عمل ونه شي نو د نړیوالې ټولنې لخوا سخت رد عمل به ضروري شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوشر نیسټویل چې پر لوازنامو د عمل نه کولو په سر باراک اوباما د روس غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین او غربي حکومتونو د منسک لوازنامې برعکس په ختیځ یوکرین کې د سرتیرو او وسلو د لیږلو لپاره روس تورن کړی دی، خو روس له یاغیانو سره د مرستو د تورونو نه انکار کوي. تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې د یوکرین پارلمان د هیواد د ولسمشر پیټرو پوروشینکو دا غوښتنې لپاره ملاتړ وښی چې نړیوال سوله ساتونکي دې د شخړې څارنه وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا له خپل یورپي اتحادیانو سره پر دې خبرې کوي چې د یوکرين د پیښو له امله پر روس نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په یورپ کې دی، خو د بندیزونو د لګیدو لپاره شرایطو ته ګوري. تفصیل د مشال لیډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شبر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور نولاند وی امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور نولاند د کانګرس استمایه غونډې ته د چهارشنبه په ورځ د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه
کړل:
دا مهمه ده چې لګیدلي بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سختې کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د منسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند سرغړونې پای ته ونه رسیږي، که چیرته درنې وسلې پوشان نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولی شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلي چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر شپږ زره ډېر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په منسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند وشو. ویل کیږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوې دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیه او د هغې لاسپوڅو بیلتون غوښتونکو داسې چورچپاول او تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یوه ملکي الوتکه وویشتل شوه، د دونیتسک هوایي ډګر تباه شو. نن دوه اتیایمه ورځ ده چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په اعتصاب لاس پوري کړی دی او په بد حال کې ده. د دیبال صف شار د منسک د اوربند تړون په صحیح کې نه دی. خو شپږ ورځې وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په منسک کې تړون لاسلیک شو، یاغیانو ونیو. د اوکراین پوځ له روسیې غوښتي وو چې پیلوټه نادیا ور وسپاري، خو تېره ورځ د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه، بیا یې روسیې ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهم کړه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په سویزرلند کې د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې سختو مراحلو ته داخلي شوې دي. بلخوا جواد ظریف ویلی چې که څه هم دغو خبرو اترو کې سلک پرمختګ شوی، خو ډیر کار لا اوس هم پاتې دی. نور تفصیل د سلطان سرور په دې راپور کې وړاندې کوو.
د ایران بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخوا د امریکا بهرنی چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خنډونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بله پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلې ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړی شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیلو صدر اعظم د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي دې ته لاره اواره کړي چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیلو صدر اعظم کوم نورې مناسبې لارې وړاندې نه کړې. نو راځي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په هکله واضح اوسو. ما حتی مخکې له دې چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنۍ پالیسۍ یو اساسي هدف به دا وي چې ایران به پرې نه ږدم چې اټومي وسله جوړه کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دیرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته. د افغانستان د بهرنو چارو د وزارت ویاند وایي د هند د بهرنو چارو د وزارت سکرتر جی شنکر او ملګری پلاوی د چهارشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د بهرنو چارو وزارت له مشرتابه سره کتلی او د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د کابل اجمل تورمان راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان شکیب مستغنی په وینا جی شنکر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر غنی، اجرایی رئیس او د بهرنیو چارو وزارت له مشرتابه سره وکتل. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه لیدنه کتنو کې د دواړو هیوادونو او سیمه ایز همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې.
دوستانه او همکاری ها
د وی د افغانستان او هند ترمنځ د دوستانه اړیکو او همکاریو او د هغو لمړیتوبونو پاړه چې د سارک د همکاریو سازمان لري او د غشان د سیمه ایزو همکاریو پاړه خبرې وشوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه پام دی اړه په وی خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې هند نه یوازې د افغانستان له مهمو تمویل کوونکو هیوادونو څخه دی بلکې یو ښه دوست هم پاتې شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د هند اقتصادي همکاري او د غشان په افغانستان کې د دغه هیواد پانګونه د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ګڼي او وی په کار ده چې له دغه هیواد سره ښه اړیکې وساتل شي. د اقتصادي چارو یو کارپو او د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:
هندستان د افغانستان سره واقعا ښې مرستې کړي دي او بې غرضه مرستې کړي دي او بلې خوانه یو قدرت اقتصادي ده او دوی کولی شي چې مثلا په افغانستان کې ډېر رول بازي کړي او افغانستان د هند پانګه اچونه نه او نور مثلا د غرض مرستنه
یو شمیر کارپوهانو په دې وروستیو کې پاکستان سره د افغانستان تر یو څنګ دیوالي وروسته دا اندېښنه درلوده چې ګوندی د خراشه درشي او اړیکی به هندستان سره د افغانستان روابط پیکا کړي. خو کابل ته د هندي چارواکو روسي سفر دا وښوده چې هند لا هم افغانستان سره د خو اړیکو د ساتلو او پاللو لیواله دی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خدمت
افغانان څوارې به شک چوپه
زیاتې را سخت را باندې تیر یا هر څه
کې یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال لري ته وګورئ هم په افغانستان کې پاتې کیږو. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي مشن د ختمېدو په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي چې افغان ځواکونه د هیواد د دفاع کولو جوګه نه دي. په دې ورستو کې یوې سړینې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د 2014 کال د فروری د میاشتې راهیسې د افغان ملي پوځ په شمیرو کې 8.5% کمی شوې ده. د مقالې نور تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځ کمانډان جنرال جان کیمبل په جنوري کې د افغان پوځیانو د صلاحیتونو په اړه د یو شمېر هغه معلوماتو پر اساس کې د ساتلو وینا وکړه چې تر کلونو پورې څرګند وو. دا تفصیلات چې د نهه پرست افغانستان د بیا رغونې لپاره یو خاص سرونکې د اعتراضات وروسته خپاره کړل شول، د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا یو خراب تصویر وړاندې کوي او داسې ښکاري چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په بیا کتنې به اثر وکړي. د نهه په سحر یوې سړینیزې ادارې یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی دی تیر کال خوښه شل سره افغان امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، نوکریانې یې ختمې شوې دي او پوځ یې پرېښودی دی. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د 2014 کال د فروری د میاشتې راهیسې د افغان ملي پوځ په شمیرو کې 8.5% کمی شوی دی. دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیره 14,9203 ده چې د 2014 کال راهیسې تر ټولو کمه شمیره ده. فارن پالیسی لیکي سپینې ماڼۍ د وړاندې نه په رسمي توګه د تیر کال په پای کې په افغانستان کې د خپل جنگي مشن د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې افغانستان کې به د ځواکونو شمیره تر 10,000 پورې راکمه کړي او په دې کې سیاتره سرتیری د کال په پای کې به لاړ شي. خو د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر اوباما انتظامیه ته ویلي دي چې دغه سرتیری دي تر ډیره مودې پورې په افغانستان کې پاتې کړي. په دې وروستیو اونیو کې سپینې ماڼۍ داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي د امریکایي ځواکونو د وتلو په ټاکل شوي نیټې لږ د نرمۍ څخه کار واخلي او دا نوی رپورت به کېدای شي چې د پینټاګون دننه او بهر دغو خلکو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې داسې باور لري چې افغان ځواکونه دا مهال د هیواد د دفاع کولو جوګه نه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خبرې غوري. هم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان ته بیا ورو د افغانستان اجرایي رئیس د بشري حقوقو د سار د ادارې هغه راپور رد کړي چې د ملي وحدت د حکومت دننه یې پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړي دي چې له بشري حقوقو څخه یې پراخې سرغړونه کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې اورو.
د افغانستان اجرایي ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بنجانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرایي ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیره ورځ ناوخته په ویلې اعلامیه کې خبرې شوې. دا عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامی کې راغلی دی چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د 2 افغانانو نمونه اخیستي دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له 4 لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کیږي او حقیقت ژر نه راپرسېره کیږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خود بشری حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي رادیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع کوي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامیې له مخې موږ خواشینی شوي یو چې په هغو تورنو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یو ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښته وي چې له مخې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤل ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رائټس واچ پر راپور کې چې د سیشن به پر خبر شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دی. د بشری حقوقو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمې ته راکاشي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعې پروس په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال.
اردو تاسو مشال ریډیو ته اوګه د خبرونه بده برخه کې ورزو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه خلک د لوړګي د پولیټیکل چارواکو د ناسم چلند نصر ټکوي وای چې د دوی مقدمه او ستونزې په وخت نه هواروي. دوی وای چې د خیبر ایجنسی په تحصیلونو کې اوس هم داسې کسان کار کوي چې ریټایر شوی دي خو د خپل دندونه نه لري کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسی خلق وای چې د لوړګي پولیټیکل چارواکي په تحصیل کې د خلکو مقدمه او کشاله زر او پاسانه نه حل کوي او دلته وس هم زیاتره ریټایرډ ملازمین کار کوي او خلکو سره ښه چلند نه کوي. په دې حق له د خیبر ایجنسی اوسیدونکو رفیع الدین مشال ریډیو ته وای
د تا چکم ریټایر کلرک وای د سره کې سونه پراته دی باندې کوټډرم شوای ډیر کې سونه داسي چې کلو کلو نه پراته دای لگا پیشان او د پیسو لیندین یو سراغه سره ډیپټی تر مخکې کینا نو لگا ورځو خېچ میاش پس راشه شل ورځې پس راشه په دې باندې وخت تر باندې اړي نو دا کیس دومره وزن دی او غي شي چې حتی بار سره جګړه راشي غره شي کنه یاره مونږ مسالې نال کېږي. مونږ یو چې دا ریټایر چې کوم کسان دي دا بدل کا چې نوی کسان راشي دا په کلرکانو کې مشتا په خاصدارو کې مشتا چې دا ټول بدل کا او نوی خلک راشي.
د خیبر سیمې یو بلتن یاد وزیر هم د لوړګي انتظامی چارواکو نه ګلمن دی
یاره ای پی ای دا سره چې چا سپارس راوړ هغه سره ملاقات کا او چې څوک شپارس را نوړي هغه بس ناشتي ک 15 غنټه ناشتو ک 10 غنټه ناشتو ک 2 ورځې ناشتو هغه سره مونږ سپینګیرو سره سره صحیح سلوک کانه موږ دا مطالبه چې دا ای پی ای د ځنه بدل کړي شي ځکه چې دا کپایلو پر رسم او پر رواج هیڅ نه خبر.
د خیبر ایجنسی د ځایو سیدونکو د شکایتونو په حق لمو د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب شاه سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه. خو په خیبر هاوس په خبر کې یو چارواکی وویل چې د چا څخه کوم شکایت وي نو زموږ په شکایت سل کې د ټلیفون لارې جمع کولای شي او د هلکې دود لپاره به ور سره زر رابطه کیږي.
او دونکو تاسو مشال لريو ته وګي او تاسو ته د وطن د جوړېدو د وطن د آبادۍ یو سندر وړاندې کوو د سید مهیشا پغبان.
جوڑ کر اللہ
بجو